Nordlendiste. د استرسل نړیوالې کمیټې یو مشر وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامداره ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاترینا ریتز پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه له دغو څرګندونو سره د نازیې په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتز لیکلي نازیه د یو ماین په چاودنه کې یوه پښه له لاسه ورکړې او په وروستیو کې د سره صلیب د فزیکي توانمندۍ په یو مرکز کې ورته مصنوعي پښه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تېره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیا سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استرلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یوه ستره بریا ګڼل کېږي. د اسرائیل پوز پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیا سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتیرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څیړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیا سنوار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګلاديش او وروسته د سیشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجې لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرخلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره میل مادي استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړې شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کیږي هغه باندې یو خپل نوم کې فودل سي، او دغه نوم د دې لپاره آینده کې زوراون کې نه یې ډیر خپل نوم قرباني کې فودل سي ورسره غنا دیغه نفقه، دیغه تعلیم، تحصیل، دیغه لویدل، دیغه عیاشه او عبادت، دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار او مور باندې اولاد لري. او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالمې تربیه او نیکو سالی لویدل دا د پلار او مور وجایب دي او مکلفیتونه دي، او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړې شوي دي. هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عبادت ده، او همداراز افغانستان مدنی قانون کې دغه سالم تربیه او همداراز سماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړئ چې
چې له حقوقي لحاظه د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا په حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو چې لوی په کور کې یا هلکې د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسي. د دوو ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو، د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اکثریت موارد ذکر شوي دي چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره او ښه برخورد نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپله عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. له هغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې وروسته له هغه نه یې رحلت کوو، په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسې نجونو سره ښه برخورد کوئ او ښځو سره ښه برخورد کوئ، ولې چې زه تاسې ته وصیت کوم. متن د حدیث دا ده چې زه تاسې ته وصیت کوم چې تاسې ښځو سره ښه برخورد وکئ. نو ښځې په هغه جمله کې نجونې هم راځي. او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو نجلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا شوه او هغه یې نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه احادیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغوره چې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور له خوا نه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسې وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې چې ما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او جلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته. که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص د نجونو په کورنۍ کې کوي.
استنزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لری او پرتی سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو، دوی ته زوی ډېر قدر لري نظر لور ته، تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده. د افغانستان زیاتره غرا او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي. دوی له علمي لحاظ سنبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آګاهي نه ده ورکول سوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کړي. نو بېرته راګرځو دغه نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاص وي، طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی د دې وظیفه ده چې عمومي آګاهي ورکول سي. د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علما او دینی علما او د حقوق پوهانو وظیفه ده چې عمومي آگاهي ورکول سي، چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه د بروشورو له طریقه د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهي ورکول سي یقینا چې دغه مسله به منتفي سي. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي. دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی. ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال سوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سنبالی. یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سنبالی. د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي بیا هم په عمومي آگاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي. نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکولې دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې. تاسو شاهد دي دې موضوع یاستئ چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ شوی او قتل واقع شوی. بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری او مشر وو، هغه نه مفتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس هم انجلی په بادو کې ورکړه دوی ویل چې نه اوس دا مسایل نشته فقط دا خونبه ورکړل اوس دا جلی په بادو کې نه ورکړو وایي اکثر په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او دین مخالف ده نو دغه موضوع باعث د دې سولسه آگاهي باعث د دې سولسه دغه یو ډیر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګارو دا له ټولنې نه منتفي شوه دغه مسایل هم بیا بېرته هغه علت ته راګرځم چې که چیرې آگاهي ورکول شي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول شي او دا بیا هم دې ته راګرځم چې دا آگاهي ته ضرورت لري یو بلې نقطې ته هم غواړم اشاره وکړم دا د شی په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمینولوژي یا جرم شناسي هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایم په ټولنه کې بررسي کوي کله چې علل او عوامل بررسي کړل دغه د رفع لپاره تدابیر نیسي نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د رفع هم بیرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده هغه غلط دودونه دي هغه مخالف دي شریعت د دین د قانون مخالف ورکوم
بله ستانکزای صاحب تاسو د عامه پوهاوی موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي دوی ته آگاهي ورکول کېږي نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه کېږي دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه هغه کارونه هغه چاری دوی کوي چې هغه عمل انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري چې یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي کوم دود او دستور البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي نه هغه دود و دستور سی هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي نه تنها سی آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کیږي بلکې د مشروع دود و دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی او هم دا راز د عدالت له جانب نه او د دل جانب سی عدالت د نارینه او د خزینه ترمنځ چې کله الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسو افتخار کوو چې هغه موافق د دین شریعت او د قانون ده هغه هم باید خلکو ته وپوه ویسی او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د ژوند وسیږي بلکې تلویزیون رادیو سي په خوا تاسو شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې په تمثیلي ټوټو کې په دغه مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي نو دغه مسایل هم کچیر په ټولنه کې بیرته رایج سي او شروع سي او د عامه جمعی مطبوعات الله خوانه دوی تا آگاهی ورکول سی چې د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سی کې دا هم ډیر اړین بلل کیږي
بیرته راځو د نجونو حق ته په کورنۍ کې موږ او تاسو داسې مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کېږي په لوړه کچه مګر نجونو باندې نه کېږي په پیل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډېر زیات تلاش نه ورسره کېږي البته ټولې کورنۍ مهدف نه دي ځینې کورنۍ مهدف دي تلاش نه ورسره کېږي کله چې د نجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت یې هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوی وه او حکم شوی وو نو هلته یې ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي دواړه مساوي حق لري د تعلیم د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه یې سلب کړي او ښځینه ابتدایي تعلیمات ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه یې مخه ونیسي بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه منصور کی او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان په خوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول اخري اساسي قانون کې د وګړو لپاره تر لیسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ سده نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لیسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي. دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې، د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي. دغه حق د نجونو سانسور کی په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپل د ځان لپاره څه کولای سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لیدل دین هیڅوک انکار نشي کولای. دوی څوک لري چې ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی؟ کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نشي کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق د دینجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی، طبیعي ده چې دولتونه د دغه حق د سانسورېدو چې په کورنۍ کې دغه حق د نجونو سانسورېږي، دولتونه د هغو د نقض د حق مخنیوی کوي. او که چیرې دولتونه خپله دغه ته متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې په کورنۍ کې هم دا حق تغذیږي. نو بیا بېرته راګرځو چې دغه حق چې کله اساسي حق د نجونو په ټولنه کې خصوصا په اساسي قوانینو کې ځانګړی کېږي، دولتونه ځان متحد ګڼي چې تر څو دغه حق د وګړو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسي. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کوي، په یقین سره چې په کورنیو کې هم دغه له منځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي. او که چیرې دولتونه متحد نه وسیږي، طبیعي ده چې دا حق به نقضیږي، په کورنیو کې به هم نقضیږي، د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله، ستانکزای صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدای شي خلک په دغه باندې متيقن شي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې اوس موږ یو څه ډاکترانې لرو، د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکترانې لرو، دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند اوسېږي او دغه د تعلیم حق ورنکول سي، د تحصیل حق ورنکول سي، دغه څه کدرونه چې په طب برخه کې لرو، خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت دا ده، دا وروسته له څو کلو نه کېدای شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي، او یا مرګ هم حق ده یا مړې شي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود ته راسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه لکومه کوو؟ آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کړي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونو په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې، د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنی عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، چې افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه وته چې په اطرافو کې میړونه شهیدان زندان سوی دی یا په جګړو کې لمنځه تللی دی او دا د خپل خط او خوراک او پوښاک نه لري. دغه خزینه ورسره لاړې سي که فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوی سي، نو ان د محرمیت له لحاظه، ان د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک څه ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسي، که په شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغه کړو نجونې، دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي، له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته سي توپیر د افغانستان که څوک وایي سي افغانستان نسبت بهر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه سي ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه جي کې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې سي حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو، په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي، ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغه کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي، بیا د زده کړو په برخه کې د هیواد په سطحه خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې کورنۍ ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمینه نه برابري، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متضرره کوي، کېدای سي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکه خبري وشولې. لمون سره میلما و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای تربیه پرزه کې چیاست علام مال او ملګری. Yeah.
مزید وکڑے دا لیلہ